السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې له 1200 زیاتو هیوادونو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو حقونه مراعات کړي او هغه کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي چې د افغانستان په خوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد بیا ویلي د بشري حقوقو موضوع د دوه په هغه هوکړه کې نه دی یاد شوی چې د او طالبانو ترمنځ په 2000 کال کې لاسلیک شو. دا راپورونه وروسته راځي. خپایل د دې سات په خبرونه کو. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپای ټولنې کمشنری یوتا اورپلان له افغانانو سره د 1.5 میلیونه یورو نوې مرسته اعلان کړه. هغه اورپلان په یو بیان کې چې په نیویارک کې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترڅنګ خبر کړ، د دې مرستې په اړه ویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو بې ځایه شوو کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته بیله شوې. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاو ته په اوسني وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کیږي تر یوه بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلان زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که طالبانو حکومت د ښځو او نجونو ازادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته اړتیا زیاتیږي. میرمن اورپلان ټینګار وکړ چې ښځې به د دغو مرستو په پلان او تطبیق کې د پام وړ ونډه ولري. اروپایي ټولنې له 2020 کال راهیسې تر اوسه 903 میلیونه یورو له افغانانو سره مرسته کړې چې 243 میلیونه یورو یې بشري مرستې دي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړ چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښه اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخه کړي. د طالبانو باختر اژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 2020 د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي دي چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده لیږل شوې. د خپرو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومانو شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسسې په خپله ایکس پاڼه په خپل ټویټر کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډېرېدو سبب کیږي. د خپرو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تیر یو کال کې لږ تر لږه 10 میلیونه افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناو د برید پر طرحه کار کوي. ولودیمیر زلینسکی دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د اوکراین استخباراتو په وروستیو کې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې روسیا د سپوږمکۍ له لارې د اوکراین د اټومي تاسیساتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او تصویرونه یې اخلي. د اوکراین ولسمشر همداراز وویل چې د انرژي پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټ الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین لامل شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډله پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډله کپتان مهدی نوروزی ازادي راډیو ته وویل
تا همین جام آمدیم برای اولین بار صعود کردیم جام جهانی برای
تر دې ځایه چې هم را ورسېدو، یعنی د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 14 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شیبو لپاره هم خوشحاله کړي وي. بیا هم د خلکو بښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو اوکراین، ارجنټاین او دغه راس پاراګوای ته خپلې لوبې وبایللې. د فوټسال نړیوال جام د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیل شو چې پایلو به یې د اکتوبر په 6 ترسره کیږي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په لاندې خبر برخه کې دا راپور راخلو چې تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د خزو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړې پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ پرونده یو شمیر هیوادو استازو د غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان خزو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. تفصیل له احمد شبراور.
د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شغ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیشتي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلند، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلووینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدني فعال فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات سیاستر په مذاکرات باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لوري هم پکې شریکي، دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې سوزي واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شاید هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین برخه کې کار کوي هغه اورېدل شوی او شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه ومخ.
د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني آشان ستر لاسه کړې وه، طالبان رسمن مسول بلل شوی چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسولیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغه څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورستر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوی تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پرانیست ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤول دي.
و موردل چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو کنوانسیونونو ژمنو ته ژمن پاتې شي چې د افغانستان پخوانی حکومت لاسلیک کړی دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد وایي د دوه په هوکړه کې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په اداره کې له طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د رعایت موضوع نه ده یاد شوی. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو تفصیلي بیان کې کړې ده. خلیلزاد دغه څرګندونې د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړه لیک په ځواب کې کړې. د هغه پریکړه لیک په یو برخه کې راغلی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړې چې طالبان به خپل ژمنو او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خلیلزاد زیاته کړې هیڅکله داسې یو ادعا نه ده کړې او په وینا یې په دې اړه د مایک مکال څرګندونې د حقیقت لری دي. خلیلزاد لیکلي د دوه هوکړه د په همکاري د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شرایطو پر هغوی د نه حملو او له افغانستانه د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوې ده. د خلیلزاد په خبره طالبانو هغه مهال هوکړه کړې و چې د یو نوي حکومت د جوړېدو او د هغو حکومت د بشري حقونو پر تګلارو به د دوی د دوی پخوانی جمهوریت حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال یو ځل بیا د جو بایدن اداره تورنه کړې چې ګواکې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ عامل و. بل ورته مکال په یوه پریکړه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته په سپکاوي تورنوي، ځکه هغه د سه شنبې په ورځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د دغې کمیټې پلان شوې غونډې ته نه دی ورغلی. بلینکن بیا ویلي دی دای ځکه د استازو جرګې دغې کمیټې ته ورنغی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې بوختو. په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې جمهوري غوښتونکو یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او پرمهال د ګډوډیو موضوع راپورته کړي او د بایدن پر ادارې او چارواکو پر لپسې نیوکې کوي. د بایدن اداره بیا وایي له افغانستان د ځواکونو وتل د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر مهال مطرح شول چې دوی بیا هغه ژمنه لږ په ځنډ عملي کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمونو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکی پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړلي، د مرګ او د ناروغي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړلي. مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
اکثر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیرې وي چې ځینې پال په نیک شګو نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله اوس ته څوکل کېږي. هته د پلار کری نه پېږي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوي د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکل څوي
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی. البته
نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدر من ورتونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي، نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله جلې نامزد تسمی په دې خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړ شي یا کوم خطر وغوی ته رامنځته شي، چیرته حادثه شوي، دا ټول د دې جلې په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې پای قدم ښه نه و. د کسان یعنی هم دا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې پیغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري. اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وای چې د دې قدم خنو زموږ په کور کې چې کله راغله موږ بختې راغله او ډېر ستونزو سره مو سر شو. نو تاسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي، علم تعلیم او تشر ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. تا خو د انسان په لاس کې نه، تا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي، علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بې خبره دي، او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وای له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاده کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه، او خپله د خاوند یې ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بې باد له څو کلونه یې واده کړ خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه، او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درمنه کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه، اول له پوهنتونو درسونه د شیانو نه یو ویستله. اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي، او ډېرو مشکلاتو سره سر و. د دې قدم خراب و، او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغله، بدبختۍ راغله، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده، او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوژدې پېښه، او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوژدې سره تړاو ورکوي، یا یې پل بې بخت بولي. نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی، او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه وسوه. پخوا څوک نه وه بېکاران، اوس دغه بېکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنه کې بېکاري زمینه برابره کړې، موضوع نور برابر یې نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نور سره لري، هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه، ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ، پر ناسیتوب د یو چا باور لري، او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې. ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی، او د تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا دا بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري، خو بېله هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدې زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري، او څوک یې د پل سره هر بدبختي تړي.
یو مېرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، وای اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم ښه نه وو. زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله. هغه د ځان په اکله وایي
100% د دغه هغه شاهد یم. خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی، او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي. کوم عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسې ته ودرېدې، دې بخت څومره کار کوي. او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پېښه واقعه په کور کې منځته راسي، یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي، دا ټوله قصور یو مېرمن قربانه غړي هغه شس سینا وش زول ترغلي د ټول هغه د دې تومت په دې پوري تړي او په زمون کې وخت په تیرې دا سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله سي یو شس د خپل خاون سره کومه عزت ونه ګوري دا قدر دانه ونه ګوري نو په دا کور کې د مينځ په صفات او سيږي او په زمون کې هغه شس سي مقصد دا تور بخس دوی نومور کړی د سیده بې قسمت مشکور تراله کور ټول را ټوک ټوک البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ د شس سره کوم ش چلن کړی د کنه د کړی دا خو نه د خدای پیر شې دي سر مې سره زی دوی دا ټول قصورات د شس مربوط کیږي او کچیر شزنه اولادونه اوس هم هغه د بې قسمت ده نارینه اولاد کوونه لري دا هم بې قسمت ده یعنی هر تومت سی وی هغه په دې پوری تړل کیږي کچیر خاونه مرسي یا په استلا خاونه موتاسي یا خاونه بیکار سی یا هم خاونه بل د خپل خانم سره یو بد کوي تا ټول الزامات په یو شیزه پوری تړل کیږي د شیزه په نوم یو خالی نسخوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپلان دی انداز کې میرمن ولډالې یاستې یعنی د خلکو دی بدو فکرونو قربانی یاستې د خلکو دی غلط او عقیدو قربانی یاستې چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چې کیږي میرمن ګرامه غني قدرت وای مثلا چې ډول وضعیت سره مخ سوی یاستې
څه خپل څه کله را واده سولم خاون مې یو کال مخکې لانه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله چې زه جبري ورته را واده کړم نو دوی کمسینه هم وم ډېر کمسینه وم فلر مې په کور کې نو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشرکا او دوی په لاس کې کله چې را واده کړم نو هغه خاون سه هر بر خوځ ما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم د سیو هغه په زنګوس ولودي بد هغه بد شګون ما ته راوړی دا بد شګون خانه مې ده سیدام را واده کړم هغه نارینه مو داسو وخت په تیرې دا سره سی هغه بیخي خپل حفظه د لاس ور کړل لور مې پیدا سوله نو دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کول او پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه بد شپې خوب نه بد ورځې خوب چا بدانه ویل ستام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو
ایلاتی دا و چې دا بدشګو مدارغه لدی موږ زوی مریسه
خیر یاسه یعنی دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولوم نو وسم دا سره اولوم نو وسم دوی په دې خبر ته چې زوی میاغه په نشوي یا په غلطو کارو باندې روش ده خوده یغه وخت دغه نه ظاهروي کله چې شزه راواده کې به نو شزه سی پاغه پورې وتړل بیا نو ورته وای ولدا ټول قصور واته شزه ټول قصور شزه تراجی کې
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمامیدله
ډیر بد حالت سکله تا جبري را ټینګوي او ساسره جنسي تیرې کوي او په زمون کې ساسه هر ډول غلط استفاده کوي او کله چې تر وځي څه کوم قصور نه رمضان د یو مسلمان اولاد یم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشران ته تر ولاړې شپتابن تومت لګي ورزه د ټول قصورات ته د ټول ملامت ته زموږ سره ګورک نن دې طلاق ته پرېږدي نن دې خپل کور ته پرېږدي د لیبه ورته ووسه سلیل به ساته به چوپړ کې اخته امه ته به اس احنه کوي وهل کوټل را کړی دی داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کلیدلې وینه دا کور باندې ټکوي داسې غټ پنګ یو لرګی جوړ کړی دی دا کور او دا زایونه ما یونه باندې ټکوي ستا دوړې استه کې دا غیر واخص بشي او لسونه را تکښ نکړه دومره سخت یو ولم دومره سخت یو ولم اخر زه د کړه تخت لاندې سولم سې ځان می خلاص کړ سې د تخت لاند سولم دا لسونه می داسې قاجوس ولا لکه مایوب نه لسونه می قاجوس و د ډیر سختې په دال کې ما کار هم کوي ولا رسوم کار هغه ما زګر مې وکړ کوم مسولیت سمات را دي غړ کړي واغه مې په وخت سره سرته ورسو دومره مسلمانو سره ته ویل واسي یو ملهم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کینه لري فرشته جان تقریبا درې هفته زدا سی ولم درې هفته وخت ډیر دی درې هفته زما لاسونه تکښ نه وکړو
تر اوسه به هم دغه ورځ په تاسو باندې روان دي ظلم زور چې ته بد شګومې لواده ورسته د موږ زوی مریض تر اوسه بیا هم دا حالت هم د سی روان دی
دا حالت هغه سی روان او روان او د غبرسته سی وهل کوټل ډیر سو دا درې مډور سمې پیدا سواله چې غاری بغاری ولې وای دا د بد قسمت ده دا خپل دغه قسمت موږ خو ایستنه دی ور کړی دا ولور سمې پیدا سو یعنی زما لور په مرګ ټول خوشاله سم مړه مرست کله سی خوښ را ولار سی او وای سی د المسی شه د سی سی وي مرست نن ژوند تا به سبا نه وکي یو مور و مس را پټه می کړه او د ځان سره می هغه کړه بیا دا غو ورس سی ز خپل اولادو باندې و دار رسول مو کوچنی مؤمنان و زک زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غوړه کړم یو سی باید یو داس چم وک مور په ازادي نسته هیڅ چیرې نه پریږدي دا خبر سره غلنې بس اساس پلان وینه وې چې باید بلار سره په شپو باندې شپو باندې ولارم کله چې حالت زما پلار زما کوم حالت ویلې زه په ډېر بد حالت کې وم هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړ، طب مې وای.
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وای؟
واده وروسته چې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله، چې زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاوند نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سي یو بدنوم به په ما پورې به یادېدي.
ته داسې راته وایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سي زمه، خو ما دا فکر کوي چې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله چې هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې، که اور ورته اچوو که ژوندی پرېښوم د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی. سی کله ما دغه وضعیت ولیدې سي هغه بیخي را ولاړ سو، نه په توپکو، نه په لباس، نه به په بې حیایي و، نه په مرګ و، زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم. یو کس و، همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړل چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر و، په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې، ته بیا کوی سي یو وظیفهم ترلاسه کړې. زده کړه ما هر څه هېر کړي و، سي کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر و. بیا چې زه د پلار کره راغلم، ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم. او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ، زه په نم سیم کې کښېنولم. کله چې زه به کور ته راتلم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم، فرشتې جانې مازګر به راتلم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلي به ملانده و. ما به د شرمه دغه صنفیانو ته نسوای ویلی چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. زه چې به کور ته راتلم، بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغملم. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه وینستم، څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه وینستم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته، خو ډېر هغه کومک زما پلار، خدای بخښلی پلار، به راسره کاوه. کله چې به زه ډېره وارخطا سوم، په ژړا به سولم، ډېره به رواني حالت خراب سو، خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې، زوی زه درسره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سي هر څه وایي هغه دې وایي، چا په کیسه کې مه کېږه، زه درسره یم، هر شي ته ضرورت یې زه درسره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم، چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب خلاصېږي. په دغه طریقه سې مبارزه سره سې ما دولسم خلاص کړي. دغه وروسته بیا په قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پریکټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ما ته اجازه نه راکوله، هغه سي به هر وارد از ما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخ ته ولاړ. باید دا مخکې له مخکې را وګرځو، خاوند مو دغه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ. بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول، راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې سي دا د کامیابه سوې د طب پوهنځی. هغه وروسته بیا خپل طب پوهنځي ته ادامه ورکړه. همدا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم، ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارام ژوند ولرئ. ډېره زیاته مننه، ښه وخت درته غواړم. اوس
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل شو.
د موضوع د لا روښانه کولو لپاره او دا چې د پیښو په اړه د نوې ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې کړي، غږیدلی یو.
دا مونږ ډیر اوریدلی دي، په خپل مولې دلی دي اوریدلې مو دي. چې وسړی مثال د خبرې واده وکي، ناوې راشي، سبب دې کور کې او حادثه کیږي، نو بیا وچه ولا دا خزه بدبخته وه، او دا خزه دسی وه، او دا خزه دسی وه. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه که مونږ او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره دا ده چې مونږ په دوامدار شکل که مولایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ باید ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي.
دي زکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحنو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ شیر دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه ښځه راغله دا فال نیک نو دا بدو زکه د حادثه وشو، ولې دا نه وجود سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. مونږ ګوته دغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسې ته ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوي غوښتي تاسې ته ضرر نشي رسولی. او که چېرته ټوله دنیا په ده خاطر باندې یو ځای شي چې تاسې ته فایده ورسوي، تاله ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسې له دغه فایده او ګټه نوي لیکلي، تاسې له ګټه او ضرر نشي رسولی. مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په ده کې د کوم ځای نه اولی زنانه مونږ ملامته کوو او زنانه ته مونږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډېر زیات چې واردېږي، دا ډېر د والدینو لخوا هم کېږي. د باندې زه دواړه طرفه ملامته کوو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي، ځکه چې ماشومه مونږ ولرو، مونږ کوشش داری چې په لور باندې تعلیم ونکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسې متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زه یادوم، دلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتله، اوس مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دو مکاتبو لتله او رابغله، که د خور به مخکې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچیه ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغې سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هېڅکله مور دا ونه ویله چې زویه ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته ورسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده او دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هېڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د ډزو نه ډکې جرابې وینځي په ګرمۍ کې، په سختو حالاتو کې خوله شوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسې لیدلي چې یو ورځ یو ورور راپاڅېدلی د خپلې خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل سوي دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څوکې په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
ای کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلی دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه دی چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. دنه خو ګیله نه شو کولی. دا به شو هغه مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې ویو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، او دغه موږ اوسیله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره ووایم په کورنیو کې چې د الله نه وویرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نوي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظو نه او د دغه شرکي حرکاتو نه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیارېږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی دی، د یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې باندې کې په ورځ د اخرت باندې باندې د سوال جواب ورکې او دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي او الله رب العزت به تانه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه و پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ، تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره. اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرخلی. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمون سره میلمه دی استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد، په پایل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړې شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولی حق داده سي کله اولاد پیدا کی غربانی یو فرنوم کې فودل سي او دا غنوم د دې لپاره آینده کې زورون کې نه ډیر خنوم قربانی کې فودل سي ورسله غنه دغه نفقه دغه تعلیم تحصیل دغه لویدل دغه عیاش او عبادت دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار قربانی اولاد لري. او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې د سالم تربیه او نیکو سالی لویدو دا د پلار مور وجایب دي او مکلفیتونه دي او د اولاد حقوق دي. دغه مسایل اکثریت په قوانینو کې هم ځانګړې شوي دي. هغه جمله نه نفقه ده، عیاشه او عباده ده، او همداراز د افغانستان مدني قانون کې دغه سالمه تربیه او همداراز سماد تعلیم حق ویلې د تعلیم و تحصیل.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي. په دې خبر راته وکړي چې له حقوقي لحاظه د موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولای شو؟
اول خو دا حقوقي لحاظه درست نه ده، ولی چې د دواړو چلی په کور کې یا هلکی د کورنۍ اولاد ده، دغه ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وسی. د دوه ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه راوستي. هغه حقوق چې هلک لري هغه حقوق انجلۍ هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده او شرعي لحاظه که چیرې ووایو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې اکثریت موارد ذکر شوی دی چې هغه فضیلت ورکول شوی ده د نجونو لپاره او خبر پورت نسبت په لوکانو نجونو ته ورکول شوی، ولې نجونې خپل عاطفي دي او عاطفې ته ډیر ضرورت لري. لغه جمله نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې سوروس لغه نه رحلت کوو په دغه مورد باندې ویل دي چې تاسو نجونو سره خبر پورت کوی او تاسو سره خبر پورت کوی، ولې چې تاسو ته وصیت کوم متن دی حدیث دا د سیزو تاسو ته وصیت کوم تاسو که سره خبر پردو کوي. نو که په جمله کې جون هم راځي او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې یو جلی یو چا کورنۍ کې پیدا سو او هغه نیکو صالح لوی کړل، نو دغه جلی دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصي. نو دغه حدیث نو د ښکاری است فضیلت د جون لپاره ډیر د ولې جون د پلار مور خیال ډیر ساتي، نو هم دغه راسې دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور لپاره عاطفي ته ضرورت لري. نو حتی تاسو وګورئ چې معنوي لحاظ هم د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې سما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د الک او جلی ترمنځ کورنۍ کې پیدا کیږي کوم توپیر نشته. که چیرې دا توپیر کوي پلار مور ته په حقیقت کې نقص دی نجونو په کورنۍ کې کوي.
ستنځي صاحب، تاسو فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنۍ او کې چې د افغانستان لری او پرتی سیمه موږ زیاتې په دې برخه کې ادولی سو. دوی ته زوی ډیر قدر لري، نظر لور ته. تاسو علت څه ګڼئ؟
عوامل ډیر دي. اول د افغانستان بدوي ټولنه ده. د افغانستان زیاتره پورا او قصباتو کې اطرافو کې وروستي پاتې خلک دي. دوی له علمي لحاظ سمبال نه دي او په علمي لحاظ باندې پوهه نه لري. دوی ته آگاهي نه ده ورکول سوې، حتی د شرعي لحاظ له منابرو نه علما او خپل هغه رسالت په هغه مناطقو کې نه ده ادا کړی چې دغه مسایل دوی ته بیان کړي. نو بېرته راګرځو دغې نقطې ته، دغه علت داسې ناپوهي ده. که چېرې دوی پوه سي دقیقا دا موضوع به دوی درک کړي چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې که سر خلاص وي طبیعي ده چې دا توپیر به نه کوي. نو دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي. نو دا د دولتونو وظیفه ده، خصوصا په افغانستان کې هر دولت چې راغلی د دې وظیفه داسې عمومي آګاهي ورکول سي، د مطبوعاتو وظیفه ده او همداراز د علماو، دیني علماو، د حقوق پوهانو وظیفه ده چې عمومي آگاهي ورکول سي، چې هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقه، د بروشورو له طریقه، د دغو طریقو نه چې دوی ته آگاهي ورکول سي، یقینا چې دغه مسله به منتفي سي. اما دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي، غټه علت یې ناپوهي ده.
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي. دغه مسله څومره حقیقت لري؟ مثلا په ځینو ځای کې لیدل شوي چې هغه لور تر اخره د مور و پلار خدمت کړی نه یو زوی. ولی مور و پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي؟
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري، که داسې ورته وویلل سي بیا هم آگاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سمبال سوی، د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند سوی، نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سمبالی. یعنی دغه لور او په مجموع کې ښځه داسې کورونه سمبالی. د خپل زوی ته هم یوه نجلۍ د یو کور نه راوستې واده کړې ده. نو بنان په هر برخه کې که تفکر د ده وسي، بیا هم په عمومي آگاهي باندې دا دوی ته ورسېږي چې د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي، نو یقینا زه وایم دغه مسایل، دغه توپیرونه به لرې سي. زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم. یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې چې کله کار کوو په افغانستان کې، د افغانستان کې د بدو چې ښځې په بدو ورکولې دغه موضوع ډېره وه، خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې. تاسو شاهد دي دې موضوع یاست چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدې. یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آگاهي ډېره ورکول شوه، د موږ په منطقه کې یو جنګ سوی او قتل واقع سوی، بیا جرګه کېدله. یو سپین ږیری او مشر و، هغه نه مپتنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس نجلۍ په بدو کې ورکړه؟ دوی ویلې چې نه، اوس دا مسایل نشته، فقط دغه خونبهای ورکړل، اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوو. اوس وایي اکثر هم په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده. نو دغه موضوع باعث د دې سوله سي، آگاهي باعث د دې سوله سي. دغه یو ډېر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګ وارو دا له ټولنې نه منتفي شوه. دغه مسایل هم بیا بېرته همغه علت ته راګرځم چې که چېرې آگاهي ورکول سي دیني لحاظه او علمي لحاظه او قانوني لحاظه، یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل، دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول سي. او دا بیا هم دې ته راګرځم چې دا آگاهي ته ضرورت لري. یو بلې نکتې ته هم غواړم اشاره وکړم، هغه دا دا چې په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کریمنولوژي یا جرم شناسي. هغه علم علل او عوامل د بد دودونو، علل او عوامل د جرایمو په ټولنه کې بررسي کوي. کله چې علل او عوامل بررسي کړل، د هغه د رفع لپاره تدابیر نیسي. نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل، د دې رفع هم بېرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده، هغه غلط دودونه دي، هغه مخالف د شریعت، د دین، د قانون مخالف ورکوم
بله. ستانکزای صاحب، تاسو د عامه پوهاوی موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي، دوی ته آگاهي ورکول کېږي، نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي. په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي، خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې کار نه کېږي. دا موضوع څومره نور هم خطرناکه کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه څه، هغه کارونه، هغه چاری دوی کوي چې هغه عمل انساني اړخه هم له حقوقي اړخه هم له شرعي اړخه هغه منه دي.
طبیعي ده چې ټولنه کې له څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري. یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي. کوم دود او دستور؟ البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي. هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق وسیږي، نه هغه دود او دستور چې هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت وسیږي. نه تنها سه آگاهی په دینی لحاظ او په قانونی لحاظ ورکول کېږي، بلکې د مشروع دود او دستور له طریقه هم باید آگاهی ورکول سی. او همدار راز دی عدالت لجانب نه او دی دل جانب سی عدالت دی نارینه او دی خزینه ترمند چه کل علا تبارک و تعالی پیدا کری دی دوی که کم توپیر پر طولانه که وجود نلری، بنان دی دغه دی رفع دی دغه دی توپیر لپاره بیا هم دی افغانستان اصیل دود و دستور چه غبانی مگتاس افتخار کهو سی اغا موافق دی دین شریعت او دی قانون ده، اغا هم باید خلکو تا او پاها ویسی. او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي، ما ویل سي په هوای له طریقه د منابرو د ځایونه وسیږي، بلکې تلویزیون، رادیو، سي پخوا تاسو شاهدان دي وایي سي په ډرامو کې، په تمثیلي ټوټو کې، په دغو مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي. نو دغه مسایل هم که چیرې په ټولنه کې بېرته رایج سي او شروع سي او د عامه جمعي مطبوعات الله خوانه دوی ته آگاهی ورکول سي چې د تمثیلي ټوټو او د ډرامو له طریقو سيږي، دا هم ډېر اړین بلل کېږي.
بېرته راځو د نجونو حق ته. په کورنۍ کې موږ او تاسو داسې مثالونه هم لرو چې په کورنۍ کې په نارینه، ماشوم یا هلک باندې زده کړې کېږي په لوړه کچه، مګر نجونو باندې نه کېږي. په پیل کې همدغه د کورنۍ له خوا ډېر زیات تلاش نه ورسره کېږي. البته ټولې کورنۍ مؤدف نه دي، ځینې کورنۍ مؤدف دي، تلاش نه ورسره کېږي. کله چې د نجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کېږي، دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت یې هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده ورسره کړی.
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو، چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړل شوی وه او حکم شوی وو، نو هلته ویلي تعلیم د انسان او یا د افغانستان د وګړو حق ده. نو د افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي، دواړه مساوي حق لري د تعلیم. د تعلیم حق هیڅوک نشي کوای چې له ښځینه نه یې سلب کړي. او ښځینه ابتدایي تعلیمات، ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتو نه یې مخه ونیسي. بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول سوی ده. بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه سانسور کی او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخوانی اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو، په ځانګړي ډول اخري اساسي قانون کې، د وګړو لپاره تر لسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوې وې. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوې وې؟ دا نارینه او ښځینه کوي چې مجاني تر لسانس کچه پورې خپل زده کړې کوي، دا د دې لپاره چې دغه حق ته ډېر احترام سوی ده او دا ډېر مهم حق بلل سوی ده. که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي، نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځي. چې ډېر مثالونه او فرضیې کېدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینې ونډه د ټولنې په هر برخه کې، په هر کار کې ضروري ده. نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده، نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده. بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ پورې، د هلک او جلۍ ترمنځ باندې، او د دولت هم دغه حق نه ده سي. دغه حق د نجونو سانسور کې په ټولنه کې.
بله، په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کېږي، دوی خپله د ځان لپاره څه کولی سي؟ تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده. دا تجربه ښودلې ده لدې هیڅوک انکار نشي کولی. دوی څه وکړي چې ځانونه باسواده کړي؟
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی، کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي. نو بنا ان کچیر دولتونه دغه حق د نجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی طبیعی ده سی دولتونه دی دغه حق دی سانسوری دو سی پا کورانه که دغه حق دی انجون و سانسوری گی دولتونه دی اغو دی نقص دی حق مخنیوائی کهی او کچیر دولتونه خپل دغه تا متعید نوسی گی طبیعی ده سی پا کورانه که ده حق تقضی گی نو بیا برت را گرزو سی دغه حق سی کل اساسی حق دی انجون و پتولانه که خصوصا پا اساسی قوانین و پیزانگری که گی دولتونه زان متعید گرنی سی تر تو دغه حق دی وگرو خصوصا دینجونو باید رعایت او احترام ورتوسی نو کچیر دولتونه دغه رعایت او احترام کی په یقین سره په کورونه کې هم دغه لمنځزی او دغه جونی کوي سی خپل حق لاس راوړي او کچیر دولتونه متحد نه وسیږي تبید سه د حق به نقضیږي په کورونه کې به نقضیږي د دولت سره به نقضیږي.
بله ستانګزای صاحب تاسو بهرنی سفرونه هم لری کله چې په بهر کې دینجونو حقونه ګوري بیا راځي د خپل وطن جونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډیر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدی چې خلک په دغه باندې متيقن دي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کېږي. د بېلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې اوس موږ یو څه ډاکترانې لرو د ښځو په برخه کې ښځینه ډاکترانې لرو دا لس کاله پنځلس کاله وروسته چې دغه مسایل بند اوسېږي او دغه د تعلیم حق ورنکول سي د تحصیل حق ورنکول سي دغه څه کدرونه چې په طب برخه کې لرو خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپله طبابت و داده دا وروسته له څو کلو نه کېدی شي دغه خلک تقاعد سي دغه ښځې تقاعد سي او یا مرګ هم حق ده یا مړې شي په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص دي او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود ته راسي موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه له کومه کوو. آیا شرعي لحاظه د افغانستان د دود و دستور له لحاظه چې هر څوک په هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي آیا دوی کوی سي چې ښځه د شرعي لحاظه او یا د افغانستان د دود و دستور له لحاظه نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کوي؟ یا بله بېلګه درته وایم، مثلا د زراعت پوهنځی ده، که چیرې موږ یو متخصص ښځینه یا یو څو متخصصې ښځینې د افغانستان د پوهنتونونه په زراعت برخه کې فارغوو، یوه احصایه سوې وه د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې د جمهوریت د حکومت په ساحو کې 100,000 کونډې ښځې موږ درلودې، یعنی عواید یې نه درلودل. که چیرې موږ ښځینه کادرې د زراعت په برخه کې چې افغانستان یو زراعتي ملک ده زراعت په برخه کې تربیه کړو، نو دوی لاړې سي دغه ښځینه و ته چې په اطرافو کې میړونه شهیدان سوی دی یا په جګړو کې له منځه تللی دي او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري، دغه ښځینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي، نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي. بنان ویلی سو سي د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه زراعت مخکې بوی سي، نو هم د رمیت له لحاظه هم د افغانستان د دود و دستور له لحاظه څوک څه ادعا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظه حفظ او خوندي وسیږي خو شرعي لحاظه یې دغه فرضیه ده. یا مثلا د ویترنري پوهنځي نه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په ویترنري برخه کې فارغه کړو نجونې دا کوی سي لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي سي له دې طریقه امرار د معیشت وکړي. بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دته سې توپیر د افغانستان که څوک وایي چې افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري، دغه فرضیه چې ما طرحه کړې ده خو د افغانستان دود یې مني، دستور یې مني، دین یې مني، عقیده یې مني، نو دغه چې خو موږ خلا لرو. او بل د شرعي لحاظه خصوصا په افغانستان کې چې حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي، که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو په نور فقهاو کې صرف حنفی فقه د خزي قضاوت ته اجازه ورکړي وای کزه باید قاضی سی. ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفی فقه باندې د خزي قاضیان کې دای سی. ولی ولی یو دلیل لري، یو علت لري، کچیر یو دعوا د خزي اوسې کې په فاميلي مسایلو کې، په نور مسایلو کې، نو دا کوي سی خزي ته خپل مشکل خو وای سی خزه قاضی اوسې کې نارینه ته نه سی ویلای. او دا کچیر نارینه ته قاضی کې نو کېدای سی دا مسایل خو ته بیان نه کی، نقض دی حقوق دی دوی په ټوله نه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنا ان اوس په افغاني ټوله نه کې یو خزي نه قاضی دی حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري، نو دا خزي کچیر خزي نه قاضیان وجود لري، نو خزه کوي سی خپل دعوا خزي نه قاضی ته مخ کې بوزي نسبت نارینه قاضی ته.
ډیر زیاته مننه ستانګزای صاحب. په اخر کې راځو دې ته چې اغه کورنۍ او تبا د تاسو یو څو خبرې ولرو چې امدا وسم دي لور زوی ترمنځ فرق کوي بیا د زده کړو په برخه کې د هیواد په ساته خواص په افغانستان کې اوس په خځینه باندې درس او تعلیم بند سوی ده، خو په کورنۍ او کې مل دوی سره دا دوګونی چلند کیږي. په اخر کې به یو څو خبرې کورنۍ ته ولري چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی اته د زده کړې زمينه نه برابرې دوی ته به څه ویل ولري؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپل د خپل اولاد لپاره تقسیم کی. دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الکو او د جنري ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متاثره کوي کېدای سي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکه خبري وشولې. لمون سره میلما و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای تربیه پرزه کې چیاست علم مال او ملګری.
کې مسافر غونډه والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوال غر غونډه والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډه والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غونډه والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوال غر غونډه والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا ور گندے والا اڑیم سوایم غږ مې نوزی سنگا درتا ہوں چیز دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباد شوا هر یک دن وجود احساس او مچ ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیر و را یاد شوا سوایم غگمن جی غلے دی کوڅه کې مسافر غونډه ولاړ یم ا ماتم دې غرور یا وسوال غر غونډه ولاړ یم سمره سخت مزل و په سختي او مفرا کړلې اوس دې دروازه کې مر ور غونډه ولاړ یم
مننه چې ازادي راډیو واورئ.